د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا جیو رادیو دین د خالی ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده په دې یو ساته خبري خبرونه کې زاش په کوم تاسو پر کلی وایم نو د کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د نه اهل کولو پریکړه په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړي د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې نامعلوم وسلوالو یو پولیس په ډزو وجلې په جنوبي وزیرستان اعظم ورسک تاڼه باندې په برید کې یو پولیس مهارر وجل شوی او بلخوا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د سرلوټ ترخګرو د وجلو داوا په پوځي عملیاتو کې کړې ده خو دغه په آزاد توګه کوم پخلې نه دی شوی او د امریکا او روس دفاعي چارو وزیرانو ډیره موده پاس په ټلیفون د یو بل سره خبرې کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ممکنه خبرو لار د آزاد ساتلو اشاره د روس چارواکو ورکړي بلخو په خرسن خار کې اوکراین د روس په واسطه شا کړي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د نه اهل کولو پریکړه په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی ده په اسلام آباد های کورټ کې جمع کړل شوی خواص کې د قومي اسمبلی سپیکر او د پاکستان الیکشن کمیشن فریق جوړ کړی شوی دی عمران خان په دغه خواص کې د الیکشن کمیشن د پریکړې د رد کولو غوښتنه کړې ده تیر ورځ د پاکستان الیکشن کمیشن د توشخانی څخه د توپو خرڅولو په تور باندې په غلط بیانې عمران خان نه اهل ګرځولې وو پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه پریکړه د ملکی آئین پر ضد او د اولس د رایو سپکاوی بللې د یادګون مشرانو په الیکشن کمیشن د دوی سره د توفیری چیلنج تورونه لګولې دي بلخوا د الیکشن کمیشن د پریکړې مخې ته د راتلو سره سم په اسلام آباد کې د احتجاج کولو په سر د اسلام آباد پولیسو د تحریک انصاف ګوند یو شمیر مشرانو باندې مقدمې درج کړې دي مخالفه سیاسي ډلو ائتلاف تور پورې کړې ده چې عمران خان د غلا په جرم کې نه اهل کړی شوی مرکزي وزیر احسان اقبال په اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې ویلي د سرکاري تحفو تحایف او خرڅول په د ثابت شوی د کومې په وجه چې عمران خان نه اهل ګرځول شوی دی د خبر پختونخوا په 400 ضلع کې نامعلوم وسلوالو یو پولیس په ډزو وجلې د 400 پولیسو د دې پیښې پخلی کړې او وایي چې دا پیښه د تورنځي په مفتی آباد سیمه کې هغه مهال رامخته شوې کله چې د بلال جان په نوم باندې یو پولیس اسکر د ځانګړي ډیوټۍ په لړ کې 400 ته روان وو او په لاره کې پرې وسلوالو ډزې وکړې د 400 پولیسو د وایان لخوا په بیان کې ویل شوې دي چې پیښه کې یو پولیس اسکر بلال جان وجل شوی او وسلوال د برید څخه وروسته په تخته کې بریالي شوی دی په سمدستي توګه د دې برید زمواري لا چا په غاړه نه اخستی خو په دې وروسته کې چې خیبر پختونخوا کې په پولیسو څومره بریدونه شوي هغه کې د زیاتره زمواري وسلوالو ډلو ټي ټي پی او داعش خراسان په غاړه اخستی دي د وجل شوی پولیس اسکر په حق لا معلومه شوې ده چې هغه د اوتمانځي سیمې استوګن وو او په مونډا هډ ورس کې یې ډیوټي تر سره کوله بلخو د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان په ضلع کې د عملیاتو په وخت د څلور ترخګرو د وجنې داوا کړې ده د پاکستان پوځ ویلي دي چې د وسلوالو سره انخته په سپین وام سیمه کې شوې ده پوځ داوا کړې ده چې د وجل شوو وسلوالو نه وسله او بارودي توکي هم ترلاسه شوي دوی د وجل شوو ترخګرو په جنګلونو د ښکارا کړې خو وایي چې په نږدېو کې په امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کې او په ترخګر په خو کې ککړ وو د پوځ داداوي کوم آزادو سرچینونو دی تایید کړي پوځ وایي چې د نورو وسلوالو پر ضد د لټون عملیات روان دي پاکستانی طالبانو هم د پوځ په تازه پرمختیا باندې څنګه دی ویلي د سره سم په سویلي وزیرستان برمل تحصیل کې وسلوالو د پولیس په اعظم ورسک تاڼه باندې برید کې یو پولیس مهرر وجلې دی د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورني غورزنګ پی ټی ایم مخکا خلی وزیر پر ضد د کراچي په یو عدالت کې روانه مقدمه کې نن د فیصلې ورس ټاکل شوې وه خو د پی ټی ایم د مشرانو په وینا په مقدمه کې شامل د دوی دوه ملګري عدالت ته حاضر نشو ځکه د بلې اورېدنې لپاره پکې 25 اکتوبر نیټه وټاکل شوه په یاد مقدمه کې به وړاندې د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین وایس اف امریکا ډیو رادیو سره په خبرو کې ویلي کله جج نه وو کله به سرکاري وکیلان نه وو خو نن په دې مقدمه کې شامل د دوی دوه ملګري نه وو موجود ځکه جج وویل چې فیصله به د ټولو کسانو په موجودګۍ کې اورول کیږي ترین او په دغه مقدمه کې د علي وزیر او پی ټی ایم وکیل قادر خان اډوکیټ دواړو تایید کړه چې عدالت د فیصلې لپاره 25 اکتوبر نیټه ټاکلې ده. د ترین په خبره په دې مقدمه کې د علي وزیر په ګډون د پی ټی ایم 12 تنه شامل دي او د 12 واړو ضمانتونه پکې شوې دي. علي وزیر او د پی ټی ایم نورو غړو ته چې کومه مقدمه کې فیصله اورول کیږي د هغه مقدمه ده چې د کال 2000 د دسمبر په شپږمه په کراچۍ کې د پی ټی ایم د جلسې وروسته د پی ټی ایم د مشرانو په زر درج کړی شوې وه. علي وزیر په دې مقدمه کې په 14 دسمبر په پېښور کې پولیسو نیولې او 3 ورځې وروسته بیا کراچۍ ته بوتلې شوې وه. په 1 دسمبر د کراچۍ پولیسو د پی ټی ایم جلسې ته په وینا کوونکو دا مقدمه درج کړې وه چې پکې د پی ټی ایم مشر منظور پښتون، علي وزیر او محسن داوړ شامل وو. په مقدمه کې ویل شوي وو چې دوی د ریاستي ادارو پوز رینجرز او پولیسو پر ضد سپکه او د شر نه ډکه وینا کړې وه. د امریکا او روس دفاعي چارو وزیرانو ډیره موده پس په ټلیفون د یو بل سره خبرې کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ممکنه خبرو لار د آزاد ساتلو اشاره د روس چارواکي ورکړي. بلخوا په خرسن خار کې اوکراین د روس پوز په شا کړي. په اوکراین د رواني جګړې پر سر د امریکا دفاع وزیر لارډ آستن او د روس دفاع وزیر سرګي شوویګو ترمنځ خبرو باندې د دواړو هیوادونو دفاع وزارتونو بیانونه جاري کړي دي چې پکې په دې خبره اتفاق شوی چې د اوکراین پر روانه جګړه خبرې دوامدار وساتي. پینټاګان ویلي د امریکا دفاع وزیر زیات زور په دې و چې ترڅو اوکراین کې جګړه روانه وي باید چې دواړه هیوادونه د خبرو لارې خلاصې وساتي. د روس دفاع وزارت په خپل جاري شوي بیان کې ویلي چې دواړه چارواکو په نړیوال امنیتي حالاتو خبرې کړي او د اوکراین جګړه پکې هم د بحث لاندې راغلي. د امریکا او روس دفاع وزیرانو د دې وړاندې په اخیری وار د مئی میاشتې په 13 نیټه باندې په ټلیفون خبرې کړې وې کله چې د امریکا دفاع وزیر په اوکراین کې د جګړې د بندولو غوښتنه کړې وه. خو دا تازه خبرې په داسې وخت کې شوې چې په ظاهره روس دې ته تیار دی چې خبرو تر لار په دغه اړه باندې خلاص وساتي. د روس حکومتي ویان دیمیتری فسکاو خبریالانو ته ویلي د روس صدر ولادیمیر پوتین د لومړۍ ورځې نه په اوکراین جګړه باندې خبرو ته تیار وو. د ویلي پوتین د ناټو او امریکا دواړو سره د جګړې په سر خبرې کول غواړي. د تیر جمعې په ورځ باندې د ترکی صدر رجب طیب اردوان هم امید څرګند کړی وو چې صدر پوتین ښکاري خبرو ته غاړه کیږدي ځکه چې هغه زیات خبرو ته نرم معلومیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا دی وده ز مجاهد جواد. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور د اسلام آباد پولیسو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اهلی پر ضد احتجاج کوونکي تحریک انصاف یو شمیر غړو پر ضد مقدمه درج کړې دي. بلخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان د انتخابي کمیشن د پریکړې پر ضد اسلام آباد های کورټ ته خواست کړې ده او یاد عدالت د راتلونکي دوشنبه یا ګل په ورځ نه د خواست د اوریدنې پریکړه کړې ده. اسلام آباد څخه پری پیر ولای شاه دا راپور استولای.
د پخوادی وزیر اعظم عمران خان لخوا اسلام آباد های کورټ ته ورکړل شوې خواست کې د قومي اسمبلی سپیکر او انتخابی کمیشن فریق جوړ کړی شوې دي. پخوادی وزیر اعظم دغه خواست لري اسلام آباد های کورټ څخه د انتخابی کمیشن فیصله رد کول غوښتنه کړې ده. تیر ورځ د پاکستان انتخابی کمیشن د توشاخانه له اغستل شوې سرکاري توفو خرڅولو په حق غلط بیانې په تور پخوانی وزیر اعظم عمران خان نه اهله ګرځولې. تحریک انصاف د انتخابی کمیشن دغه پریکړه د ملکی دستور په ضد او د پاکستان د اولس په کاوی بولی. د شنبه په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې د ګوند اطلاعاتو سکرتر فواد چودري د انتخابی کمیشن په ضد د دوی سره توپیری چلن تورونه تکرار کړل.
حکومت کی جو کل مرضی کی جزے اس میں شامل نہیں ہوئی ہے وہ شامل کی جا رہی ہے.
هغه دا تور لګولو چې ګنې حکومت د انتخابي کمیشن په پریکړه کې د خپل خوخي بدلونونه کوي، ځکه د فواد چودري په خبره کمیشن لا تفصیلی فیصله نه ده جاری کړې. د بوړي د سپریم کورټ چیف جسټس څخه د تحریک انصاف لخوا د انتخابي کمیشن مشر او غړو په ضد ریفرنس یا قضیو زر تر زر اورېدو غوښتنه هم وکړه. د دې تر څنګ اسلام آباد پولیسو د عمران خان د نااهلۍ د پریکړې په ضد احتجاج په سر د تحریک انصاف د سینټ غړي فیصل جاوید او د ګوند اوه مهم غړو په ضد د دهشتګردۍ په تور مقدمې درج کړې دي. بلخوا د عمران خان سیاسي حریف او مرکز کې واکمن پی ډی ایم دریز دی چې د انتخابي کمیشن د فیصلې د لارې عمران خان یو بددیانت تن ثابت شوی دی. او هم د شنبې په ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت مرکزی وزیر احسن اقبال په دې اړه صدا سے ویلی،
ان کی نااہلی کرپٹ پریکٹس کے جرم میں ہوئی ہے کہ انہوں نے سرکاری تحائف جو انہیں
خود احسن اقبال پر خبر پر عمران خان خدا ثابت شوا چی اغنی آواز دے تو شاخاری نے سرکاری تحفے غیر قانونی خرچ کری دی، خوبیہ ددی پیسے ہم پٹ ساتھ لی دی. زنه قانونی ماهرین او د تحریک انصاف د رئیس د چګنی انتخابی کمیشن د سره داسې فیصلو کولو اختیار نه لري. خود عمران خان نزدې ملګری او د ملک وتل قانون پوه حامد خان په نظر کې انتخابی کمیشن سره د داسې کولو اختیار وو. د سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضی انور ایډوکیټ هم د حامد خان دغه موقف پخلی کوي او زیاتوي چې د عمران خان د نااهلۍ د مودې پته به اله لګي کله چې د انتخابی کمیشن تفصیلی فیصله مخې ته راشي. شي
باشي ته بنده ځان به هغه ته دس هزار شو نه هغه سه بیا کاغه پیای کېږي نه بیا ضایب دی او کاغه نه پیای کېږي او صرف سیفٹی سر جان دی ڈسکوالیفیکیشن شوی دی. دا به هم چې دا ججمنټ ډیټیل راشي نو د دې پته خو به ورکړي چې هغې په خپله په دا به ویلي وي چې دا سزا کوم هغې ورکوي
دا په داسې وخت چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سمدستي انتخاباتو د خپلې غوښتنې په سر څه وخت هم اسلام آباد پله احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان پوځ له افغانستان سره په پوله پرتی د خیبر پختونخوا په قبیلی ضلع شمالي وزیرستان کې وسلوالو سره په نښته کې د څلورو ترهګرو د وژلو دعوه کړې ده. بل لورته د جنوبي وزیرستان د برمل تحصیل په اعظم ورسک سیمه کې نامعلومو وسلوالو د پولیسو په تاڼه سنایپر بریک کړی چې پکې یو پولیس محرر وژل شوی. نور تفصیل د عدنان بیټنی په رپورټ کې.
د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه د پاکستان پوځ د شپې ناوخته ویلي د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د شمالي وزیرستان په سپینوام سیمه کې شوې او د ډزو په تبادله کې څلور ترهګر وژل شوي دي. پوځ په خپل بیان کې دعوه کړې چې د وژل شوي وسلوالو له قبضې څخه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه شوي دي. پوځ د وژل شوي کسانو پیژندلو نه ده څرګنده کړې، خو ویلي دي چې په دې وروستیو کې په امنیتي ځواکونو بریدونو او د ترهګرۍ په نورو پیښو کې ککړ پاتې شوي. د پوځ د دعوې نورو آزادو سرچینو نه یې تایید کړې. پوځ پنځه کې د خپل سرتیرو د مرګ ژولې په اړه څه نه دی ویلي، خو ویلي په علاقې کې د نورو وسلوالو پر ضد د لټون عملیات را فان دي. په دې اړه وسلوالو طالبانو هم تر دې مهاله څه نه دی ویلي. د پاکستان پوځ د اکتوبر په لسمه هم شمالي وزیرستان کې د دوو مهمو وسلوالو د وژلو دعوا کړې وه. بل لور ته جنوبي وزیرستان د بیرمل تحصیل په اعظم ورسک سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په تاڼه سنایپر د لارې برید کړی چې پکښې د پولیسو یو محرر وژل شوی. د جنوبي وزیرستان په بیرمل تحصیل کې د اعظم ورسک پولیس سټیشن سرواکي وایي د شپې نه وخت را معلومه کسانو په تاړه سنایپر د لارې برید کړی او په پیښه کې د پولیس یو مارر فضل ملک وژل شوی. د پولیس په وینا برید ته په تاړه کې موجود پولیسو عسکرو سمدستي جواب ویلی، خو د عسکرو په ځوابي ډزو کې ترهګرو د اوش توان په اړه معلومات مخې ته نه دي راغلي. پولیس ویلی برید وروسته په سیمه کې لټون عملیات پیل کړی دي. تر دې مهاله د پیښې ذمواري څا په غاړه نه ده اخستې. اعظم ورسک د جنوبي وزیرستان مرکز واړه نږدې شل کیلومتره لرې لویدیځ سیمه ده او د اګست په 12 هم په دې تاړه برید شوی چې پکښې د پولیسو یو عسکر وژل شوی و. جنوبی او شمالی وزیرستان د افغان پولیس سره جوخته د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع دی او د پاکستان پوځ دغه تل د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او د عملیاتو په پایله کې د غصبې د وسلوالو څخه د پاکولو دعوی هم شوي. خود علاقې خلک وایي تر عملیات وروسته پکښې حالات ډاډمن نه دي او هر ورځ د ناامنۍ د نورو پیښو ترڅنګ د عامو خلکو هدفي وژنې کیږي. د سپتمبر په 28مه هم د شمالي وزیرستان په میرالی تحصیل کې د پوز په کاروان زرمرګ بریټ شیو او یویش پوزیان پکې ژوبل شیو. په سمدستی توګه د غبرت زمواریم څا په غاړه نو اخستې. عدنان بیټنای دیوا شمالي وزیرستان.
په خیبر پختونخوا کې د بدامنۍ پر ضد او امن لپاره احتجاجي لړۍ دوام لري. پښتانه سیاستوال، فعال او پوهان وایي باید ټول پښتانه په ځانګړي ډول د امنیت، خپلو حقونو او دوی ته د ورپېښو چیلنجونو لپاره یو موټی شي او له همدې لارې پر ریاست زور راوړی شي چې ریاست د پښتنو لپاره خپلې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. د خیبر پختونخوا په بونیر زوله کې پرون هم د امن لپاره غټه احتجاجي غونډه شوې چې ورته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او نورو سیاستوالو ویناګانې کړې. نور تفصیل له پیښور نه د عثمان خان پر ریپورت کې.
د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین بونیر کې د احتجاجي جلسې ګډونوالو ته ویل د پښتنو په پاکستان کې د امن او باسواد ژوند ورکولو یوازینۍ لار د پښتون قوم وحدت ته او که پښتانه ډلې پری او بی اتفاق وي نو دغه ډول به د بی ام نی سره مخ وي او وسایل به د نورو د ولکې لاندې وي. نوموړي زیاته کړه د پښتون وطن په لر او بر کې د امن غونډې د هیواد واکدارانو ته پیغام ورکوي چې پښتانه نور په یو صورت کې بې امنۍ، پوځي اپریشنو او د خپلو سیمو نه کډوالۍ ته نه دي تیار. باید د پښتنو په خاوره دي د وسلوالو د بیرته راتګ لارې ونیول شي. په داسې حال کې چې سوات او ورسره تړلي ضلعو کې د بې امنۍ ضد جلسې جلوسونه روان دي، پرون د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوات د سیلګرۍ مقام ګبینجبي دوره کړې ده او مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي: برملا وایم چې سیمه کې به حکومتي واکداري په هیڅ ډول کمپرومایز نه کړو او نه به چاته په امن د سیاست کولو اجازه ورکړو. نوموړي ویل چې سیمه کې د ډیرو قربانو وروسته امن بحال شوی او دا به څه ډول وشي چې دلته به بې امني وي او زه به خاموش یم. خبریال او سیلونکو عرفت او رگزی وایي د وزیرستان نه شروع شوي پاسونونه تر سوات را ورسېدل.
نو اوس ضرورت دی خبرې دی چې دی باندې فورن مطلب لکه حکومت چې دی په دی باندې پالیسیانې جوړې کی، په دی باندې چې دی دا د خلکو چې کم خدشات دي، په دی چې خلک ولې مطلب نکینی، هغه په ذهن کې څه خدشه دی کنه، هغه په ذهن کې چې دی شکوک او شبهات دي کنه، هغه شکوک او شبهات په چې دی دا کار چې دا اوس حکومت او د ریاستي ادارو دی چې دا د خلکو ذهن نه وباسي.
روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری د سواد سفر کړي او ویلی وو د سواد غرونه د ترهګرو څخه پاکړي شوی او د پولیسو پوسټې په جوړ کړي شوی دی. پرون د جمعې په ورځ د بونیر لوی تجارتي مرکز سواړی کې د امن پسرلیک احتجاجي مظاهره کې د عوامي نېشنل پارټي صوبایي سیکرټري جنرال سردار حسین بابک او نورو سیاسي، سماجی او کاروباري مخورو ګډون کړي. د امن پاسون ګډونوالو حکومت څخه غوښتنه چې د ضلع د امنیت چارې دی پولیس فورس ته وسپارل شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
درنو اوردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر پر ضد د کراچۍ په یو عدالت کې روانه مقدمه کې نن د فیصلې ورځ ټاکل شوې وه، خو د پی ټی ایم د مشرانو په وینا په مقدمه کې شامل د دوه ملګري عدالت ته حاضر نشو، ځکه د بل اوریدنې لپاره پکې د اکتوبر 15 نیټه ټاکل شوه. نور حال د ډیوی خبریال ذوالفقار بیٹنه راکوي.
نن د خالی پورز د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وی او وی ډیوا سره خبرو کې ویل د کال 2000 مقدمه کې شامل د پی ټی ایم دوه غړي نن د اوریدنې پر مهال عدالت کې غیر حاضر وو چې لکبلای عدالت محفوظه کړي فیصله وا نورولا او نیټه پکې بدله شوی.
یو ملزم عبدالبصیر نو راغلی او جاوید هم نه راغلی، خو هغه چې په لار دی راځي نو د دیو د نه راتلو لکبل پکې اوس 15 تاریخ شو.
علی وزیر او پی ٹی ایم نور غړو ته با چې په کومه مقدمه کې فیصله اورول کیږي، دا هغه مقدمه ده چې کال 2000 د دسمبر په 6 په کراچۍ کې د پی ٹی ایم د جلسې وروسته د پی ٹی ایم د مشرانو پر ضد درج کړې شوې وه. په دې مقدمه کې ویل شوی چې دوی د ریاستی ادارو پاوز رینجر او پولیسو پر ضد سپکاوی د شر نډکه او ناوړه ژبه کارولې وه. علي وزیر په دې مقدمه کې په 16 دسمبر په پېښور کې پولیسو نیولی وو او درې ورځې وروسته بیا کراچۍ ته راوستل شوی وو. د پی ټی ایم د سین صوبی مشر نور الله ترین ویوی ډیوه سره په خبرو کې وویل په یاد مقدمه کې به وړاندې کله جج نه وو او کله به وکیل نه وو، خو نن د بده مرغه د دوی دوه ملګري نه وو موجود، ځکه جج وویل چې فیصله به د ټولو کسانو په موجودګۍ کې اورول کیږي.
از موږ دوه ملګري هغه به سبا لا راورسیږي که خدای کول، د ښار نه بار تللي دي. بس د بدبختانه طور پر نن زموږ دوه ملګري چې وو هغه غیر حاضر وو، نو دی خیال دا و چې زموږ پر نه موجودگی کې به هم شاید فیصله واوري. په دا کیس کې د علي وزیر سره موږ ټوټل 12 کسه یو. 12 کسه په ضمانت دي. علي خان وزیر هغه په گرفتار دی، خو په داغه کې د هم ضمانت سوی دی.
په یاد مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ تیر کال د نومبر په میاشت کې علي وزیر ته ضمانت ورکړی، خو د دغه مقدمه په مهال په هغه پسې په کراچۍ کې درې نورې مقدمې راوستل شوې چې پکې وخت په وخت دغه ضمانت تونه منظور کړی شوی او په کراچۍ کې ورته په وروستۍ مقدمه کې په 14 سپتمبر ضمانت ترلاسه شوی وو. خو دا وخت د نوموړي پر ضد د میرانشاه په مقدمه کې د پېښور هایکورټ په بنو رجسټر کې اورېدنه روانه ده او د ضمانت په خواست یې په 3 اکتوبر اورېدنه شوی، خو عدالت دغه اورېدنه ځنډولې او بله نیټه یې پکې لا نه ده اعلان کړې. علي وزیر د کال 2000 راهیسې د کراچۍ په مرکزي زندان کې بندي دی. ذوالفقار بیٹنای، وی وی ډیوا، کراچۍ.
دا د وی او ای ډی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
ترهګری د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیګ د څار نړیوال ادارې پی ټی ایف د خړ نوملړ څخه پاکستان 4 کاله وروسته وویسته. خو دلته سوال دا پیدا کیږي چې د دې نوملړ څخه په وتلو پاکستان څه مالی او اقتصادي ګټې ترلاسه کولای شي. بل دا چې که پاکستان بیا د پی ټی ایف په خړ نوملړ کې د شاملېدو څخه د ځان ساتل غواړي، نو هغه کوم کارونه دي چې باید عملي کړي؟ د اقتصادي چارو پوهان وایي که څه هم د پی ټی ایف له خړ نوملړ څخه په وتلو به د پاکستان اقتصاد ته په سملاسي ډول کومه ګټه ونه رسي، خو له دې سره په پاکستان باندې د ترهګرو د مالی مرسته کوونکي هیواد تور داغ لري شوی دی. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د اقتصادي چارو ماهرین وای د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د خړ نوملړ څخه په وتو به په پاکستان باندې د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني ترسیل لګیدلې تور داغ ووینځلی شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي او پرمختیايي چارو سیړنیز ادارې ایس ډی پی آی مشر او اقتصاد پوه ډاکټر عابد قیوم سلهری وایس اف امریکا ډیوه ته وایي که پاکستان بیا په دغه نوملړ کې د شاملېدو نه ځان ژغورل غواړي، نو په هغه قوانینو او ضابطو به ورله عمل کول وي چې په دې وروستو کې د پی ټی ایف په سپارښتنه راوړی شوی دی. نوموړي زیاتوي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سپارښتنو په اساس به اوس د پاکستان اقتصاد ډاکومنټډ شي او د سره به د محصولاتو جال هم پراخ شي. پاکستان سٹاک ایکسچینج ته بهرنۍ پانګونې ځکه نه راتلې چې دغه هیواد د پی ټی ایف په خړ نوملړ کې شامل وو، او اوس په دغه پانګونې هم راتلل پیل شي، او د دې ترڅنګ اوس په پاکستان ته د ترسیلاتي زر راتلل او د کاروبار لپاره د پیسو تګ راتګ هم اسان شي، او له دې ترڅنګ به دلته د کاروبار لپاره اسانې هم پیدا شي. سیړونکي وایي کله چې یو هیواد د پی ټی ایف په خړ نوملړ کې شامل وي، نو بهر ملکی کمپنیانې او ادارې په دغه هیواد کې د پانګونو څخه ډډه کوي، ولې چې دې سره په مالیاتي ورکړه راکړه کې ستونزې پیدا کیږي. اخوا د خزانه پخوانی وزیر او د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر سلمان شاه وایس اف امریکا ډیوه ته وایي پی ټی ایف پاکستان ته 4 کاله مخکې په بیلابیلو څانګو کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره 6.5 نکاتي کاري پلان ورکړی وو، او پاکستان د پی ټی ایف دغه سپارښتنې په کامیابۍ سره بشپړ کړې دي. اغلی سلمان شاہ زیاتوی په سملاسی ډول با دا د پاکستان په اقتصاد کم اثر ونه لري ولې چې د دې هیواد اقتصادي ستونزې نورې دي. هغه وای خدای فیټی په خل نوملړ کې پاتې کېدل د پاکستان په شهرت یو تور داغ وو او اوس دغه داغ وینځلې شو او کچره په راتلونکو وختونو کې پاکستان ته بهرنی سرمایه کار راځي نو هغوی ته به د فیټی اف لخوا د خطر خبرداری نه ورکړل کیږي او دې سره به د پاکستان د بینکاري نظام سارنا هم لگا راکا مشی. د فائنینشل ایکشن ټاسک فورس خل نوملړ په دو برخو مشتمل وو چې پکې یو د هیواد مالیاتي نظام پیاوړی کول او د پیسو د غیر قانوني لیږد مخه نیول وو او دویمه برخه په داخلي کچ د هغه کسانو او تنظیمونو پر ضد اقدامات کول وو چې د ملل متحده لخوا د بندیزونو سره مخ دي. خو ځینې څېړونکي بیا وایي که دغه تنظیمونه بیا په بدل بدل نامو خپل فعالیتونه پیل کوي نو ګمان کیږي چې پاکستان به یو ځل بیا د اف اے ٹی ایف خل نوملړ ته لاړ شي. خو ښاغلی ډاکټر عابد قیم سلهری وایي پاکستان سره قوانین موجود دي او که داسې کومې ډلې بیا سر راټوکوي نو د هغوی پر ضد د دغه قوانینو لاندې مقدمې جوړې دي شي. ډاکټر سلمان شاه وایي که له قانونه ترهګر تنظیمونه د ترهګرۍ د مالی مرستو لپاره د پاکستان بینکي نظام کاروي نو بیا ستونزه راپیدا کېدی شي. خو دې زیاتوي اوس د فیټ په وینا د پاکستان بینکاري او مالیاتي نظام کې داسې حفاظتي بندونه راوستل شوي چې دغه ډلې به دغه بینکاري نظام و نه کارول شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د نړیوال اقتصاد د درجه بندۍ ادارې فچ په خپل رپورت کې د پاکستان د اقتصاد درجه نور هم لاندې کړې او دا درجه یې د منفی نه سي ته راکوزه کړې. دغه اداره وایي په پاکستان کې وروستیو سیلابونو اقتصاد ته زیان رسولې او پاکستان مخ په زیاتی کرنټ اکاونټ خساري، د 10% زیاتې ګرانۍ، زرمو بدلې د کم ذخیرې او روپۍ د قدر د کمی سره مخ دی. اقتصادي پوهان وایي په پاکستان کې ملکی او غیر ملکی قرضو بوج زیات شوی او د ټاکلي جی ډی پی د هدف نه هم زیات دی، چې له وجې یې د درجه بندۍ ادارې دا فکر کوي چې څنګه به پاکستان دغه کمزور اقتصاد کابو کړي. نور تفصیل د ریاض حسین په رپورټ کې.
نړیواله د اقتصادي درجه بندۍ اداره پچ په خپل رپورت کې وایي پاکستان د مخپضیاتی کرنټ اکاونټ خساري، ګرانې، د غیر ملکی زرمو مبادله کمه ذخیره او د روپې د قدر د کمی سره مخ دي. روانه میاشت د اقتصادي درجه بندۍ ادارې موډیز هم د پاکستان اقتصادي درجه تراکوزه کړې و. 13 ورځ د پاکستان مرکزی بانک ویلي دي روان مالی کال په لومړي سه ماه کې د پاکستان کرنټ اکاونټ خساره 20% رقم شوه. د اقتصاد ماهر ډاکټر غلام سمد ویوي ډیو توایي دا رپورت ښایي د پاکستان مجموعی اقتصاد کمزور شوی او د قرضو په واپسې کې هم مشکلات لري.
پبلک ډیټ هم 70-75% نه سیوا دی. وسره چې کم دینه زمونږ د سیلاب د وجه چې کم حالات خراب شو، دا ټول بار ادارې دې ته ګوري چې دا ملک په کم دی سروایول څنګه وکړي شي او کنه وکړي شي. نو دې تخکاره دا شو چې یاره لکه مطلب حالات خراب دي، نو دې وجه دې زمونږ د ریټ چې کم دی دا لاندې راغور کوم.
روان میاش پړومبې کې نړیواله د اقتصادي درجه بندۍ ادارې موډیز په خپل رپورت کې د پاکستان درجه د بی 3 نه سی اے اے یو تر کوزه کړی و. خو بیا د پاکستان د خزانی وزیر اسحاق ډار ویلی وو پاکستان په اقتصادي توګه د خطرو څخه بهر شوی او دا سه هیڅ د یری خبره نشته چې ګینی پاکستان دی ولیا کې دوه روان دي. 13 ورځ نړیواله د پیسو د غیر قانوني انتقال د سار ادارې اف اے ٹی ایف پاکستان د خړنوم لیست نه بهر کړی او د اقتصاد ماهر طاهر امین وی ویډیو توایي د سر بعد پاکستان اقتصادی مشکلات آسان شي او امید دي چې ریټینګ ایجنسی د پاکستان اقتصادي درجه بندۍ ته بیا کتنه وکړي.
زموږ چې کوم څومره ریټینګ ایجنسی دي، کاغمودي دي، کنور دي، سټنډرډ پور ریټینګ ایجنسی یا نور داسې چې کوم نه هغه خو هم ده نه پس ایکسپیکټډ دغه ده چې د پاکستان ریټینګ باندې به هم نظر ثانی کوي.
د پاکستان د اقتصادي وزارت ډیویژن وایي روان مالی کال په لومړي درې میاشتو کې پاکستان غیر ملکی 2.3 اربع ډالر قرض اخستې ده او د روان مالی کال د فرا په قامی بجټ کې د 2.8 اربع او 80 کروڑ د غیر ملکی مالی مرستو ویلی شوی. وزارت خزانه وایي پاکستان ته د روان مالی کال د فرا د 3.4 اربع ډالر ضرورت دي چې پکې 2.8 اربع ډالر غیر ملکی قرضه او واجبات هم واپس کول دي. خو د خزانه وزیر اسحاق ډار وایي حکومت د دې بندوبست کړی دی. مرکزی حکومت وایي دا وخت د پاکستان مجموعی غیر ملکی زر مبادله ذخیره 14.5 اربع او 15 کروڑ ډالر ده او د مرکزی بانک سره 0.5 اربع ډالر ذخیره موجود ده چې د اقتصادي پوهانو په وینا د یوې نیمې میاشتې د درآمداتو برابر ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
0002 205 003.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. نن د خالي ورځ د کال 2022 د میاشتې 22 نیټه ده. په دې یو ساته خبری خپرونه کې زاش په کوم تاسو تر کلی وایم نو لیکو مهم خبرونه. اول سرټی کی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د درد نه اهل کولو پریکړه په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړي. د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې نامعلومو وسلوالو یو پولیس په ډزو وجلې. په جنوبي وزیرستان اعظم مرڅک تاڼه باندې په برید کې یو پولیس محرر وجل شوی او بلخوا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د سرلوټ ترخګرو د وجلو داوا په پوځي عملیاتو کې کړې ده، خو د دغه په آزاده توګه کوم پخلی نه دی شوی. او د امریکا او روس دفاعي چارو وزیرانو ډېره موده پاس په ټلیفون د یو بل سره خبرې اترې کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ممکنه خبرو لار د آزاد ساتلو اشاره د روس چارواکو ورکړي. بلخو په خرسن خار کې اوکراین د روس په واسطه شا کړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د درد نه اهل کولو پریکړه په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړې ده. په اسلام آباد های کورټ کې جمع کړل شوی خواص کې د قومي اسمبلی سپیکر او د پاکستان الیکشن کمیشن فریق جوړ کړی شوی دی. عمران خان په دغه خواص کې د الیکشن کمیشن د پریکړې د رد کولو غوښتنه کړې ده. تیر ورځ د پاکستان الیکشن کمیشن د توشخانی څخه د تخبو خرڅولو په تور باندې په غلط بیانې عمران خان نه اهل ګرځولې وو. پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه پریکړه د ملکی آئین پر ضد او د اولس د رایو سپکاوی بللې. د یاد ګوند مشرانو په الیکشن کمیشن د دوی سره د توفیری چیلنج تورونه لګولې دي. بلخوا د الیکشن کمیشن د پریکړې مخې ته د راتلو سره سم په اسلام آباد کې د احتجاج کولو په سر د اسلام آباد پولیسو د تحریک انصاف ګوند یو شمیر مشرانو باندې مقدمه درج کړې دي. مخالفه سیاسي ډلو ائتلاف تور پورې کړې دي چې عمران خان د غلا په جرم کې نه اهل کړی شوی. مرکزی وزیر احسان اقبال په اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې ویلي د سرکاري تخپو تحایف او خرڅول په ده ثابت شوی د کومې په وجه چې عمران خان نه اهل ګرځول شوی دی. د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې نامعلومو وسلوالو یو پولیس په ډزو وجلې. د 400 پولیسو د دې پیښې پخلی کړې او وایي چې دا پیښه د تورنځۍ په مفتی آباد سیمه کې هغه مهال رامخته شوې کله چې د بلال جان په نوم باندې یو پولیس اسکر د ځانګړي ډیوټۍ په لړ کې 400 ته روان وو او په لاره کې پرې وسلوالو ډزې وکړې. د 400 پولیسو د وایان لخوا په بیان کې ویل شوی دی چې پیښه کې یو پولیس اسکر بلال جان وجل شوی او وسلوال د برید څخه وروستو په تیښته کې بریالی شوی دی. په سمدستي توګه د دې برید ذمواري لا چا په غاړه نه ده اخیستې، خو په دې وروستیو کې چې خیبر پختونخوا کې په پولیسو څومره بریدونه شوي هغې کې د زیاترو ذمواري وسلوالو ډلو ټي ټي پي او داعش خراسان په غاړه اخیستې دي. د وجل شوي پولیس اسکر په حق لا معلومه شوې ده چې هغه د عثمانځۍ سیمې استوګن وو او په مونډا هډ ورس کې یې ډیوټي ترسره کوله. بلخوا د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان په ضلع کې د عملیاتو په وخت د څلور ترخګرو د وجنې دعوه کړې ده. د پاکستان پوځ ویلي دي چې د وسلوالو سره انخته په سپین وام سیمه کې شوې ده. پوځ دعوه کړې ده چې د وجل شوو وسلوالو نه وسله او بارودي توکي هم ترلاسه شوي. دوی د وجل شو ترخګرو په جنګلونو د ښکارا کړی، خو وایي چې په نږدېو کې په امنیتي ځواکونو باندې بریدونو کې او په ترخګر په خو کې کړ وو. د پوز دا داوی کوم آزادو سرچینونو دی تایید کړی. پوز وایي چې د نورو وسلوالو پر ضد د لټون عملیات روان دي. پاکستانی طالبانو هم د پوز په تازه پرمختیا باندې څه نه دی ویلي. د سره سم په سویلي وزیرستان برمل تحصیل کې وسلوالو د پولیس په اعظم ورسک تاڼه باندې برید کې یو پولیس محرر وجلې دی. د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورني غورزنګ پی ټی ایم مخکا خلی وزیر پر ضد د کراچي په یو عدالت کې روانه مقدمه کې نن د فیصلې ورځ ټاکل شوې وه. خو د پی ټی ایم د مشرانو په وینا په مقدمه کې شامل د دوی دوه ملګري عدالت ته حاضر نشو، ځکه د بلې اورېدنې لپاره پکې 25 اکتوبر نیټه وټاکل شو. په یاد مقدمه کې به وړاندې د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین وایس اف امریکا ډیوه راډیو سره په خبرو کې ویلي، کله جج نه وو، کله به سرکاري وکیلان نه وو، خو نن په دې مقدمه کې شامل د دوی دوه ملګري نه وو موجود، ځکه جج وویل چې فیصله به د ټولو کسانو په موجودګۍ کې اورول کیږي. ترین او په دغه مقدمه کې د علي وزیر او پی ټی ایم وکیل قادر خان اډوکیټ دواړو تایید کړه چې عدالت د فیصلې لپاره 25 اکتوبر نیټه ټاکلې ده. د ترین په خبره په دې مقدمه کې د علي وزیر په ګډون د پی ټی ایم 12 تنه شامل دي او د 12 واړو ضمانتونه پکې شوې دي. علي وزیر او د پی ټی ایم نورو غړو ته چې کومه مقدمه کې فیصله اورول کیږي، د هغه مقدمه ده چې د کال 2000 د دسمبر په شپږمه په کراچۍ کې د پی ټی ایم د جلسې وروسته د پی ټی ایم د مشرانو په زر درچ کړی شوی و. علي وزیر په دې مقدمه کې په 14 دسمبر په پیښور کې پولیسو نیولې او 3 ورځې وروسته بیا کراچۍ ته بوتل شوی و. په 1 دسمبر د کراچۍ پولیسو د پی ټی ایم جلسې ته په وینا کوونکو دا مقدمه درچ کړې وه چې پکې د پی ټی ایم مشر منظور پښتون، علي وزیر او محسن داوړ شامل وو. په مقدمه کې ویل شوي وو چې دوی د ریاستي ادارو پوز رینجرز او پولیسو پر ضد سپکه او د شر نه ډکه وینا کړې وه. د امریکا او روس دفاعي چارو وزیرانو ډیره موده پس په ټلیفون د یو بل سره خبرې کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ممکنه خبرو لار د آزاد ساتلو اشاره د روس چارواکي ورکړې. بلخوا په خرسن خار کې اوکراین د روس پوز په شا کړې. په اوکراین د رواني جګړې پر سر د امریکا دفاع وزیر لارډ آسټن او د روس دفاع وزیر سرګی شوویګو ترمنځ خبرو باندې د دواړو هیوادونو دفاع وزارتونو بیانونه جاری کړي دي چې پکې په دې خبره اتفاق شوی چې د اوکراین پر روانه جګړه خبرې دوامدار وساتي. پینټاګان ویلي د امریکا دفاع وزیر زیات زور په دې و چې ترڅو اوکراین کې جګړه روانه وي باید چې دواړه هیوادونه د خبرو لارې خلاصې وساتي. د روس دفاع وزارت په خپل جاری شوی بیانیه کې ویلي چې دواړو چارواکو په نړیوال امنیتي حالاتو خبرې کړي او د اوکراین جګړه پکې هم د بحث لاندې راغلي. د امریکا او روس دفاع وزیرانو د دې وړاندې په اخیری وار د مې میاشتې په 14 نیټه باندې په ټلیفون خبرې کړې وې، کله چې د امریکا دفاع وزیر په اوکراین کې د جګړې د بندولو غوښتنه کړې وه. خو دا تازه خبرې په داسې وخت کې شوې چې په ظاهره روس دې ته تیار ده چې خبرو تر لار په دغه اړه باندې خلاصه وساتي. د روس حکومتي ویان دیمیتری پیسکاو خبریالانو ته ویلي د روس صدر ولادیمیر پوتین د لومړۍ ورځې نه په اوکراین جګړه باندې خبرو ته تیار وو. د ویلي پوتین د ناټو او امریکا دواړو سره د جګړې په سر خبرې کول غواړي. د تیر جمعې په ورځ باندې د ترکی صدر رجب طیب اردوان هم امید څرګند کړی وو چې صدر پوتین ښکاری خبرو ته غاړه کیږدي، ځکه چې هغه زیات خبرو ته نرم معلومیږي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اردوونکو د وایس اف امریکا دی وره د امریکا او روس د دفاع وزیرانو په اوکراین کې د روانې جګړې په اړه په خپلو کې سره په ټلیفون خبرې کړې دي. دواړو خواوو په سیمه کې د امنیت په یقیني کولو باندې ټینګار کړی دی. خو د امریکا څېړنیز اداره د انسټیټیوټ فار د سټډي اف وار ویلې چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د اوږدې جګړې لپاره حالات برابروي. اوکراین کې د روانو حالاتو په اړه د وی او ای رپورټ د وی او ای دوی همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
په 1300 میاشتو کې په لومړي ځل د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن او د روس د دفاع وزیر سرګی شوګو د جمعې پرست په اوکراین کې د جنگ په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. د پینټاګان تر مخه لوید آسټن په دې خبره ټینګار وکړو چې په اوکراین کې د جنگ په وجود دی د رابطو لارې خلاصې وساتل شي، او کرملین ویلي دي چې دواړو خواوو د امن او امان په نړیوالو مسلو او په اوکراین کې په صورتحال خبرې وکړې. د امریکا او روس د دفاع وزیرانو د دینه مخکې د مئی د میاشتې په 13 نیټه خبرې کړې وې، او لوید آسټن په اوکراین کې د جنگ بندۍ غوښتنه کړې وه. د آسټن او شوګو تازه خبرې اترې په داسې حال کې وشوې چې کرملین دا څرګندول غواړي چې خبرو اترو یې لاره خلاصه کړې ده. د کرملین ترجمان دیمیتری پیسکوف د جمعې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د شروع راهسې مذاکراتو ته تیار دی. پیسکوف وویل چې په اوکراین کې د خصوصي پوځي اپریشن د شروع کېدو نه مخکې هم پوتین د امریکې او ناتو سره خبرو شروع کولو ته تیار وو. روسي چارواکي په اوکراین د روس یرغل د پوځي عملیاتو په نوم یادوي. هم د جمعې په ورځ د ترکی صدر رجب طیب اردوان هم د مذاکراتو په اړه امید څرګند کړو، او ویل صدر پوتین د نرم او خبرو ته آزاد لیدل کیږي. د امریکا او ناتو چارواکو ویلي دي چې په اوکراین کې جنگ زر تر زره هغه وخت ختمې دي چې پوتین د اوکراین نه روسي ځواکونه وباسي، او پوتین تر اوسه د دې نه ډډه کړې ده. مغربي چارواکي وایي چې د مفاهمت شرایط باید چې د اوکراین د پاره هم د منلو وړ وي. اوکراین ټولې سیمې بیرته اخیستل غواړي چې روس نیولي، چې پکې د کرایمیا علاقه هم شامله ده. روس په کال 2016 کې کرایمیا د روس سره شامل کړې وه. ماسکو 13 میاشت د اوکراین سلور علاقې د ځان سره شامل کړې دي، او د بیرته ورکولو نه یې انکار کړی دی. د اوکراین صدر ولادومایر زیلنسکی ویلي تر څو چې صدر پوتین په حکومت کې دی د ماسکو سره به مذاکرات ونه کړي. د امریکې خارجه وزیر انتونی بلینکن د جمعې په ورځ د فرانس هم منصبې کاترین کلونا سره مشترکه خبري کانفرنس ته وویل داسې څه نښې نښانې نه ویني چې صدر پوتین په بامانه سفارتکارۍ کې ښکېل کېدل غواړي. بلخوا د اوکراین ځواکونو ویلي دي چې د جمعې په ورځ په خرسون سیمه کې د روسي ځواکونو په مقابل کې ګټې ترلاسه کړې دي. د امریکې څېړنیزې ادارې دی انسټیټیوټ فار دی سټڈی آف وار ویلي دي چې د مغربي خرسون او پلاس سیمه نه د روس ځواکونو وتل شروع کړي دي، او دا عمل به تر څو هفتو پورې جاری وي، او تر څو چې اوکراینی ځواکونو په دوی برید نه دي کړي نو کېدل شي د عمل په خټول سرته ورسي. د اوکراین سره په پوله د روس اهم اتحادی بیلاروس ویلي دي چې دوی اوکراین ته د ځواکونو لیږلو هیڅ اراده نه لري. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د پاکستان او افغانستان سره په پوله د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې د جمعې په ورځ د تشدد نه ډکې مظاهرې شوې، او یو مذهبي مشر د حکومت ته غوښتنه کړې چې د مظاهره کوونکو خلاف دي سخت ګامونه واخلي. په ایران کې د یوې میاشتې نه زیات وخت راهیسې مظاهرې دوام لري. نور تفصیل د عدنان رشید په راپور کې.
د رایټرز خبری ادارې تر مخه د ایران سرکاري خبری ادارې امنا اوید په زاهدان کې د پولیس مشر احمد طاهری د جمعې په ورځ په ښار کې د 50 کسانو د گرفتاری تصدیق وکړو. هغه وویل احتجاج کوونکو په بینکونو حمله کړي او ګټې پی وشتلې دي. د ایران سرکاري ټلویزیون وویل تر 300 پورې کسان د جمعې د مانځه نه وروسته احتجاج ته راووتل. په ټلویزیون لیدل کېدل چې د دوکانونو او بینکونو کړکۍ ماتې وې. په سوشل میډیا شریک کړل شوو ویډیوز کې په زرګونو کسانو احتجاج کوونکي لیدل کېدل چې د امر مرداباد نارې وهلې. رایټرز خبری اداره وای اشاره د ایران تر ټولو لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ته وه. مظاهره کوونکو د امنیتي ځواکونو د مرګ نارې هم وهلې چې حکومت د احتجاجونو د چقولو دپاره استعمال کړي دي. رایټرز وویل د ویډیوګانو د کروالی تصدیق نشي کولی. رایټرز وای زاهدان د پاکستان او افغانستان سره په پوله سیستان بلوچستان صوبې مرکزی ښار دی. په صوبه کې د سنی مسلمانانو اکثریت ته د انساني حقوقو نړیوالې ادارې امنستی انټرنیشنل ویلي د ستمبر په 13 نیټه په زاهدان کې د جمعې د مانځه نه پس د مظاهرې چقولو په محل د ایران امنیتي ځواکونو شپږ شپېته کسان وژل شوي دي. رایټرز وایي د ایران اکثریتي شیعه حکومت خلاف سیستان بلوچستان د سنی وسلوالو د فعالیت مرکز هم دی. په تهران کې سخت دریزه روحاني مشر احمد خاتمی وه پکار ده چې عدلیه د احتجاج کوونکو سره داسې سلوک وکړي چې نور څوک بیا ته احتجاج تصور هم ونه کړي. د ایران حکومت د احتجاجونو پړه په ورانکارو اچولې ده چې د خارجي دشمنانو سره تړون لري. رایټرز وای په ایران کې موجود احتجاجونه 1979 د انقلاب وروسته د حکومت لپاره تر ټولو لوی مشکل دی. احتجاج کوونکي د ایران اسلامي حکومت نسکورېدل غواړي، خو رایټرز وای مظاهرچیان د نظام د نسکورولو ته نږدې شوي هم نه دي. هم د جمعې پر په تبریز ښار کې هم مظاهرې وشوې او احتجاج کوونکو د پولیس په ضد نارې کولې او پولیس پې د اوښکو ګیس ورولو. د رپورټ تر مخه تبریز د ایران شپږم لوی ښار دی او اکثریت پکې د ازری نسل خلک دي. د رایټرز خبری ادارې تر مخه د فایلینو خبری اداره HRANA وای د ایران په احتجاجونو کې 240 کسان وژل شوي هم دي چې 2 پکې ماشومان دي. دغه اداره وای د زیارت یا پنجشنبې د ورځې پورې 114 ښارونو او په 1 پوهنتونونو کې احتجاجونو کې د امنیتي ادارو 30 غړي وژل شوي دي او 2500 کسان گرفتار کړل شوي دي. په عین حال کې د امریکای سی این این ټلویزیون ویلي په ایران کې د انټرنیټ سہولت برابرولو لپاره وایټ هاوس د ایلان مسک سپیس ایکس نومې کمپنۍ سره خبرې شروع کړې دي. د سپیس ایکس د سیټلایټ د لارې انټرنیټ په ذریعه به ایرانیان کولی شي چې د حکومت د قدغنونو نه بغیر انټرنیټ ته لاسرسی وکړي. ایرانی فایلین وای د حکومت د قدغنونو له امله د مظاهرو په اړه د ویډیوګانو په خپرولو کې دی مشکل لري. بلخوا جرمنی خبر شهریت لرونکو ته ایران ته د تک په اړه خبرداری ورکړی چې په ایران کې د گرفتاری خطر زیات شوی دی. د شروع یا چرشنبې په ورځ د ایران خبری ادارې وویل امنیتي ادارو 14 غیر ملکیان نیولی دي چې پکې د امریکې، برطانیې او د فرانس شهریان شامل دي. نیول شوي کسانو باندې په مظاهرو کې د شرکت الزام لګول شوی دی.
وایس اف امریکا دی ودا د بهرنیو هیوادونو د خاریانو غیر ملکی پروژو د خوندي ساتلو لپاره د یو ځانګړي یونټ د پرانستلو پریکړه شوې ده. د حکومت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د کابینې غونډې ته د غیر ملکی وګړو او د بهرنیو هیوادو د تحفظ لپاره د پروټیکشن یونټ د پلان په حق باندې معلومات ورکول شوی دي. د وزیر اعلی بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ د غونډې د ترهګری له منځه وړلو لپاره کاونټر ټیرریزم څنګه نور هم د غزولو پریکړه شوې ده. په دې اړه نور حال د حمید سمسور پر راپور کې اوري.
د حکومت له لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل شوی دي چې د کابینې وغونډې ته د غیر ملکی وګړو او د بارنۍ ایوادو د پروژو د تحفظ لپاره د پروټیکشن یونټ د پلان په حق باندې معلومات ورکړل شو. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ کې د غونډې د تراګری لمنځه وړلو لپاره کونټر ټیرریزم څنګه نور هم په صوبې کې د غزولو پریکړه وکړه. صوبایي کابینه دغه پریکړه هم کړې ده چې سپیشل پروټیکشن یونټ او د سیچيډي د منصوبو د پراخولو لپاره له مرکزی حکومت څخه به مالی مرسته ترلاسه کوي. حکومت دغه اعلان پر داسې مهال باندې کوي چې دلته په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو له لوري بریدونه زیات شوي دي. په روانه اونۍ کې په خاران کې د بلوچستان پخوانی چیف جسټس محمد نور مسکنزی د وسلوالو له لوري ووژل شو چې مسؤلیت یې بیلې په سر اخیستی و. سیاسي څېړنکار محمد کاظم منګل په دې باب ویایي.
دلته بلوچستان کې یو سندک پروجیکټ دی ریکوډیک اوس بیا شروع کیږي. هلته ګوادر دی، دودڑ دی. بلوچستان حکومت کوشش دی واقعي ډیر زیات د سرمایه کاری غواړي چې نور غیر ملکی کمپنیان دلته راشي او دلته سرمایه کاری وکړي. نو د دې حفاظت لپاره دا اقدام دا فیصله شوی دی. ګوادر دی، سندک دی، دودڑ دی، د دې خاص فائدہ بلوچستان ته نه دی رسیدلی. او سیکورټی باندې خرچه کیږي لیکن فائدہ نشته. دلته حالات سم نه دي. مستقبل کې هم د دې یونټ بس د دې تنخواه د دې مراعات
دلته په بلوچستان کې خلک د سی ټی ډی او عملیاتو ته هم د شک په سترګه ګوري. په خاران کې عملیات وکړل چې په ترس کې 4 وسلوال وژلي وو. حکومت ویلی وو چې دوی له بیلې سره اړیکې لري، خو اسپار بلوچ میسینګ پرسن ویل چې دا جالي مقابله ده. د دوی له خولې چې وژل شوي کسان له وړاندې په جبري توګه باندې بې درکه وو. په روانه اونۍ کې د بلوچستان په ضلع چاغی کې د بیریک ګولډ کمپنۍ چیف ایگزیکټیو افیسر د ریکورډیک د پروژې دوره وکړله. له علاوه وزیر سره خبرې هم وکړې. حکومت اعلان کړی و چې د ریکورډیک پروژه به پر 14 اگست به پرانسته کړي، خو تر اوسه پورې دا پرانستنه د سوې. پاکستان او چین له کاشغر څخه تر ګوادره پورې د سیپک د لوی لارې پروژه هم پرانستې ده، پر کوم چې 15 اربع ډالر لګښت راغلی دی. د دې مرکز په بلوچستان کې دی. بلوچ ملتپاله د دغو پروژو مخالفت کوي او وایي چې مرکزی حکومت د دوی وسایل په دواړو لاسو باندې لوټي. حکومت بیا وایي چې ځینې بارني هیوادونه دلته په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابول غواړي. د دوی په خبره چې دوی دلته د سیپک او بارني پانګه ناکامه کول غواړي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
نن کو دا وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان او افغانستان د ګمرک چارواکو ترمنځ تر سره شوی غونډو لامل نه یوازې دوه اړخیزه سوداګری کې ستونزې راکمې شوې دي، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری کچه کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی. پاکستانی چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د جولای نه تر دغه دمی قومي خزانې ته نږدې 4 بلیون روپۍ جمع شوې دي. تیر کال دغه رقم 2 بلیون روپۍ و. نور حال د ابراهیم شینواری په ریپورت کې.
تیر کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دوباره جوړېدو نه پس دا اورنۍ ځل دی چې تورخم د لیارې افغانستان سره د دوه اړخیزه تجارت کچه اضافه شوې او په پوره موجود د کسټم چارواکي یې چې د تیر کال منځنۍ 4 میاشتو په پرتله سخت کال د جولای نه تر اکتوبر کامي خزانې ته د محصولاتو په مد کې 3.9 بلیونه پاکستانی کلدارې جمع کړې شوې. تیر کال دغه رقم 2 بلیونه روپۍ وو. همدغه رنګې په دغه موده کې د افغانستان د تازه میوو او تازه سبزیو او کویلې امپورټ یا واردات هم قریبا 3 چنده اضافه شوی او د پاکستان له اړه صادرات هم 2 چنده شوی. په تور هم کې د کسټم چارواکو په وینا د کسټم کلیرنس عمل تیزولو ترڅنګ د هغوی او د افغان چارواکو ترمنځ وخت په وخت شو غونډو لوجه هم په ډیرو مشکلاتو قابو را وصل شوی او په دغه اړه اسیسټنت کسټم کلیکټر یا ور حیات داسي ای
پاره کې درې چې داغه هغه طرف سایډ اهم ویو پوینټ اف ویو راشي چې زموږ دا ایشوز دی پټ بارډر باندې یا زموږ ټریډ دا داغه ته بیا موږ ورته خپل ایشوز وایو چې را مطلب ټرافیک فلو یا داغه تاسو ساتنه هغه سردا شو چې هغه ایشوزونه د وجه نه زموږ لکه کوپریشن سره هغه ایشوزونه ایشوز ریزالو شي.
ایبلان علی چې ځوان تاجر او د کویل امپورټر دی هم د دغه حکومت دا و تایید کوي او یې
افغانستان امپورٹ سکون دے خاص کر پتور خامن امپورٹل زیاد شوائے رہے پنجل کی فلٹم زیاد شوئے منرل کو زیاد شوئے نو آئیٹمون چکون دے آغام زیاد شوئے دے او افغانستان سر تجارت چکون دے آغا دے پخا تیری کا سالا داوا
د افغانستان له اړه د کال په دغه برخه کې تازه میوه چې پکې انار، انګور او مڼې شامل دي راوړی شي. اوسره پاکستان د افغانستان له رول کېدونکو ټماټر او پیازو باندې کسٹم ډیوټي هم ختمه کړي او اوسره د پاکستان دننه د کویلې ضرورت هم اضافه شوی. چارواکي چې اوس یو ځل بیا په افغانستان کې د پاکستانی تجارتي توکو غوښتنه او استعمال هم اضافه شوی او همدغه وجه ده چې په تیرو 3 میاشتو کې دغه دوه اړخیزه تجارت وده مونتلې. ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د انټرنیټ او ډیجیټل حقوقو د څار نړیوال ادارې فریډم هاوس په تازه خبر کړي ریپورت کې پاکستان هم په هغه درجه باندې کې راوستي چې د حکومت لخوا د انټرنیټ پر فعالینو بندیزونه لګول کیږي او د انټرنیټ کاروونکو نشي کولای چې په آزاد توګه د خپل خوخي مواد خپاره کړي. په دغه نمبر کې یو شمیر نور هیوادونه هم شامل دي چې د انټرنیټ آزادۍ نو ورکول کیږي. په دې اړه یو راپور احسان محمد خان وړاندې کوي.
د انټرنیټ د آزادۍ او حقوقو په اړه د سارنې نړیوال ادارې فریډم هاوس په دغه تازه ریپورت کې چې د اویا هیوادونو دننه د انټرنیټ آزادۍ صورتحال جاج اغستې شوې. په دغه یاد ریپورت کې چې پاکستان هم هغه هیوادونو کې شامل دی چرته چې د دوی د درجه بندۍ تر مخه د انټرنیټ د کارولو آزادۍ نه ورکول کیږي. په دغه نوملړ کې درې قسمه درجه بندۍ تر سره شوې دي: د انټرنیټ په مکمله توګه آزادۍ، دویم د انټرنیټ په جزوي یا سبرخه آزادۍ، او دریمه درجه هغه ده چرته چې د انټرنیټ آزادۍ نه د ورکړل شوې. په دغه نوملړ کې پاکستان په دریمه درجه کې ایښودل شوی دی. د انټرنیټ او ډیجیټل حقوقو د پاره کارکونکو یو ماهر اسامه خلجی د دغه درجه بندۍ په اړه وایي:
نو دا کوم
ګورو چې جاسوسي سرویلنس چې دی هغه ډېر زیات کېږي په انټرنیټ باندې. نو د خلکو ټول چې دی انټرنیټ اکټیویټي هغه ټریک کېږي، مانیټر کېږي، موبایل فون به رجسټر کړي، سم به رجسټر کړي، انټرنیټ کنیکشن به رجسټر کړي، وی پی این باندې پابندي لګولې. د دې ټول همدا مقصد دی چې د خلکو باندې ذات به ذات نظر ساتل شي چې څوک زیات کم جمهوري حق ته د اظهار رایه هغه چې ایکسرسایز کوي اور تنقید کوي ریاستی پالیسیانو باندې هغوی باندې زیات دباو زیات ہے.
دا انټرنیټ ازادای پاکله چې پاکستان په سلو کې شپږیش نمبر لاسته کړی دی، خو بیا د سعودي عربستان، بحرین، مصر، ایران او ځنې نور اسلامي هیوادونه هم په انټرنیټ بندیزونه پر ځای کوونکي هیوادونو کې شمیرل شوي دي. د ډیجیټل حقوقو سازمان بایټس فار آل مشر هارون بلوچ وایي په اخیری سو کلونو کې او په خصوصي توګه د پاکستان تحریک انصاف واکمنۍ په وخت کې پاکستان کې یو شمیر نوي بندیزونه ولیدل شو چې د دې سره د دغه ازادای کچا نور هم ټیټه شوا.
بہت ساری ایسی لا میکنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے کانٹینٹ کے اوپر ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں، سوشل میڈیا کے یوزرز کو بلاک کرنے کی کوشش کی ہے، بہت سارا کانٹینٹ انہوں نے بلاک کیا ہے، ویب سائٹس بلاک کی ہیں پاکستان میں اس وجہ سے.
دی وائی دغه اخری کلونو کې په ټولنیزو رسنیو د موادو سارنه، د آن لائن مواد لری کول، په ویب پانو بندیزونه، دغه مواد جوړونکو سارنه او زورول، او یو شمیر داسې نور حکومتي ګامونه ولیدل شو چې د ډیجیټل یا انټرنیټ حکونو پر ضد ګڼل کیږي. هارون بلوچ زیاته کړه دا یوازې د پاکستان کیسه نه ده، بلکې ټول هغه هیوادونه چرته چې جمهوریت نشته او یا بیا جمهوری رویه یې نه دی خپلې کړې، نو دغه هیوادونه د انټرنیټ د ازادۍ څخه ویره کوي ځکه چې دوی دغه آنلاین مواد د خپلو ګټو پر ضد ګڼي. په دغو کې زیاتره بیا هغه اسلامي هیوادونه دي چرته چې د بادشاهي نظام دی، خو بیا چین غوندې هیواد هم تر ټولو کمه ازادي ورکونکو هیواد دی چې دغه رپورټ تر بخه په سلو کې یوازې لس نمبر ورته ورکړل شوی دی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
درنو اوردونکو، راپورونه مو اوریدل. اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
نړیوالې ترقې د پاره د امریکې د ادارې د یو ایس ایډ زنانه منتظمي سمانتا پاور ویل دي چې د روس صدر پوتین د راروان ژمي د اوکراین خلاف په خپل جنگ کې د یوې وسلې په توګه د استعمالولو نیت کړی دی. د روس فوجونو د اوکراین د اولسي اډانې په هدف کولو زور راوړلی دی او د اوکراین په لکونو خلکې د راروان سخت ژمي یخنۍ ته د بجلی کولو او د کورونو وغیره او د ګرم ساتلو د وسیلونو د محرومه کولو خطرو سره مخ کړی دي. میرمن سمانتا پاور د روس د دې قسمه کارونو خلاف د اوکراین خلکو سره د امداد پتوګه اوکراین له د نورو 550 میلیون ډالرو د امداد ورکولو اعلان کړی دی چې دا شان دوی په دراروان جمی د سختی یخنانه د زانونو د بچکولو د پاره د کورونو د ګرم ساتلو بندوبسونه وکړي شي. میرمن سمانتا پاور زیاته کا چې په دې امداد به د اوکراین او یا لکه خلک ځان لا د کورونو و غیره د ګرم ساتلو بندوبسونه وکړي شي. دې زیاته کا مونږ ته معلومه ده چې د اوکراین خلک په دې لړ کې د نور زیات امداد اجتمندي او مونږ نور ملکونو او امداد ورکونکو ادارو سره خبره کوو چې د توانایي بجلی او د ګیس دې سنگینی مسلې ته خپل پام راوګرځي. د یو ایس ایډ منتظمي میرمن پاور د اوکراین هغو زمیندارو سره هم ملاقاتونه کړي دي د چا ځمکه چې د روس فوجونو قبضه کړې وي خو بیا یې واپس نیولې دي، خو د روس فوجونو تنه د کار کروندې اوزار او سادو سامان یا خو پټ کړی دی او یا ورله تباه کړی دی او په پټو کې ورله ځای په ځای بارودي سرنګونه خښ کړي دي. میرمن سمانتا پاور زمیندارو سره هم ولیدل چا چې خپل فصلونه لو کړي وو خو د متحده قامونو او د ترکیې په کوششونو د بهیره اسوت پلار د خپل حاصلات بهر ته د لیګلو د لوزنامې نوړاندې ورته د حاصلات په کور پروتو او د اوکراین د بهر لیګلو هیڅ بندوبس ورسره نو. یو ایس ایډ سو میاشتې وړاندې د اوکراین د زراعت په نوم د یوې منصوبې اعلان کړی دی. دا منصوبه د 100 میلیونو ډالرو د مالیت د یو پروګرام منصوبه ده. د دې تر مخې د اوکراین د هغو زمیندارو لاسګیرنه کولی شي څوک چې خپل حاصلات د سړک، ریل او د سمندر د لارې نورو ملکونو ته لیږل غواړي. میرمن سمانتا پاور خبرداري ورکړی دی چې د اوکرين د زراعت منصوبه اوکرين سره په خپلو خپو د بیا او درولو د پاره ډیر لوی اهمیت لري، ځکه چې د اوکرين اقتصاد د اوکرين د جنگ په مکمله توګه د ختمېدو انتظار نشي زغملی. د اوکرين استادان، سیول ملازمان، دکانداران او د هرې پیشې سره تعلق لرونکي پېښور خلک دلته سم دستي خپل کارونه شروع کول غواړي، ځکه چې دوی به چې د خپل روزګار او کار باپار په عوض کې حکومت ته کم ټیکس ورکوي، دا د اوکراین واپس په خپلو خپو د ادرولو لپاره ډیر لوی اهمیت لري. میرمن سمانتا پاور د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې زما د پیغام اهم مقصد دا دی چې امریکا او د امریکایي خلک په دې سخت وخت کې د اوکراین خلکو سره ولاړ دي، او موږ به تر هغې ورسره ولاړ یو تر څو چې اجت وي. موږ هغه مشکلات او هغه بوګنونکي اقدامات تسلیمو د کوم چې د دې لوی ملک اوکراین خلک اس به حصہ هدف کړی شوی دی، او موږ د خپل وستون دلنه خپل دی ملګری ملک سره هر منډ کولو ته تیار یو. نه یوازې په دې جمی کې، ولې د انسان د لاسه دوی ته په جوړو ټولو مسلو او تکلیفونو کې دوی سره ټینګ ولاړ یو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.